020-23-13-202.
با ما به تماس شوید.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم د ازادي رادیو پی یو استودیو ته موزه فریبا ظاهر او زما نور همکاران هر کله کو په دې پروگرام کې به د کابل د نننۍ چاودنې په اړه تازه جزئیات تر سره شریک کو. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلواله مخالفینو د پاکستان په اشاره په هیواد کې خپل تحرکات زیات کړي او جګړه یې ګرمه کړې ده. د نور مطالب هم لرو، خو تر سره د مخه ملالۍ بشیر د افغانستان سیمه او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی. په کابل کې نن سهار په یو ځان مرګ برید کې 24 کسان وژل شوي دي. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز کې تیر شپه د وسلوالو طالبانو بریدونه په شا تمبول دي. او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان عربي هیوادونو ته د سفر په پای کې نن قطر ته ځي. بشپړه خبرونه له ازادي رادیو اوري. په کابل کې نن سهار په یو ځان مرګ برید کې 24 کسان وژل شوی دي. د کابل د امنیه قومندانۍ ویاند بصیر مجاهد ازادي رادیو ته ویل د موټر بم حمله نن د درېمې امنیتي حوزې د کاریز په سیمه کې د قانون وزارت د کارکونکو په موټر سوي چې ټوله مرګ ژوبله د قانون وزارت کارکونکو ته اوښتی ده. د مجاهد په خبره 24 کسان په دې پیښه کې ټپیان شوي دي. مجاهد وایي په سیمه کې په یوه نږدې هوټل کې د حملې په سبب اور هم لګېدلی دی او ځینې دوکانونه ویجاړ شوي دي. د دې حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو منلی دی. د غزنی ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز کې تیر شپه د وسلوالو طالبانو بریدونه پر شا تمبول دي. د دغه ولایت امنیه قومندانۍ سرپرست مصطفی مایار نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه د غزنی ښار اړوند په زنینو خان سیمه کې وسلوالو طالبانو پر میشتو امنیتي پوستو بریدونه کړي چې په نتیجه کې درې وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. نوموړی وایي د یادو بریدونو پر مهال یو پولیس وژل شوی او درې نور سطحي ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په غزنی ولایت کې د وسلوالو طالبانو د ځپلو په مخه د مشال په نوم پوځي عملیات هم روان دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د فاریاب د کوهستان او د غور د تیوري ولسوالۍ د دوو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. پرون سهار د غور ولایت چارواکو د تیوري ولسوالۍ د سقوط خبر ورکړ او وروسته د فاریاب سیمه ییز چارواکو تایید کړه چې د کوهستان ولسوالۍ مرکز وسلوالو طالبانو نیولی دی. دفاع وزارت تاییدوي چې وسلوالو طالبانو د دې دوو ولسوالیو مرکزونه نیولی دي، خو وایي د افغان ځواکونو پر شاتګ د سرتیرو د تلفاتو د کمولو او مصلحت لپاره وو. د دفاع وزارت ویاند دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي او ډېر ژر به له وسلوالو مخالفینو څخه بیرته ونیول سي. د یادونې وړ ده چې د کوهستان او تیوري ولسوالۍ د سقوط په اړه پرون د وسلوالو ځواکونو د اعلی قومندانۍ په غونډه کې چې ولسمشر غنی او د امنیتي دفاعي ارګانونو مسؤلانو پکښې ګډون کړی و خبرې وسوې. په پام کې ده چې د ټاپي پروژې په اړه راتلونکې اونۍ په کندهار کې یو کنفرانس جوړ سي. په دې کنفرانس کې له ترکمنستان څخه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د طبیعي ګازو د لیږد د پروژې یا ټاپي د اهمیت او د خلکو د همکارۍ د جلبولو په اړه خبرې په پام کې دي. د کندهار د والی ویاند صمیم خپلواک ازادي راډیو ته ویل ولایتي اداره هیلمنه ده چې د ټاپي پروژې د عملي چارو ژر تر ژره پیل به په کندهار ښار کې د عامه تاسیساتو رغونې ته لاره هواره کړي.
خلکو ته د کار زمینه هم مساعدیږي او کاري فرصتونه هم برابریږي، او له بلې خوا د فابریکو په جوړېدلو کې د ریل د پټلۍ سړک او انرژي او نورو پرمختګونو ته هم لاره هواریږي.
د شاغلی خپلواک په وینا په کندهار کې د ټاپي په اړه د کانفرنس د جوړېدو هدف دا دی چې په دې پروژه کې ولسونه شکیل سي او خلکو ته کاري فرصتونه برابر سي. ټاکل شوی چې د ټاپي پروژې عملی چارې په 2013 کال کې پیل سي. تاسو ازادي رادیو اوري او اوس یو څو بهرني خبرونه. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان عربي هیوادونو ته د سفر په پای کې نن قطر ته ځي. هغه په داسې حال کې قطر ته ځي چې دغه هیواد له څلورو نورو عربي هیوادونو سره په دې وروستیو کې په سختو لانجو اوښتی دی. رجب طیب اردوغان پرون کویت ته تللی و او د دغه هیواد له امیر سره یې هم وکتل. کویت د عربي هیوادونو او قطر ترمنځ د لانجو د هواري منځګړی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ څلورو عمده عربي هیوادونو په دې خاطر له قطر سره اړیکې پرې کړې چې ګواکې دا هیواد له تروریستي ډلو ملاتړ کوي او هم د ځینو عرب هیوادونو له عمده سیال ایران سره نږدې اړیکې لري. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ سوم او ستر سلاکار جارډ کوشنر نن په سنا جرګه کې له روسیې سره د اړیکو د تورونو په اړه سپیناوی کوي. هغه به د سنا جرګې د استخباراتي خدماتو په کمیټه کې د هغو څیړنو په دوام چې د ټرمپ د 2016 کال انتخاباتي کمپاین او روسیې د اړیکو په باب پیل سوي د سناتورانو پوښتنو ته ځواب ووایي. د جارډ کوشنر او د استخباراتو کمیټې خبرې به د تړلو دروازو تر شاوي. د استخباراتي خدماتو د کمیټې د یو مخکښ ډیموکرات سناتور ادم شیف په خبره د ولسمشر ترامپ له دغه ستر سلاکار به د روسیې له سفیر په واشنگتن کې د یو عمدتن روسی بانک له رئیس او یو روسی وکیل سره د هغه د خبرو په باب توضیحات وغوښتل سي. د خبرونو پای.
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل تاسو کولی سیز مور خبرونه پر وی پانه هم ګوري پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام وړاندې په خبرونه کې دغه مطالب لرو. د کابل د نننی چاودنې مسؤلیت وسلوالو طالبانو اخیستې. په دې اړه به تازه جزئیات زموږ له همکارو واوري. د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو مخالفانو د پاکستان په اشاره په هیواد کې خپل تحرکات زیات او جګړه یې ګرمه کړې ده. بلخو د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د هیواد وروستۍ ناامن حالت د اندېښنې وړ بولي او له حکومت غواړي چې باید د دې حالاتو د کنټرول لپاره پراخې هلې ځلې وکړي. پر دې سربیره به دا ووري چې چین هند خبرداري ورکړی چې د دوړو هیوادونو پولې ته نږدې له لانجبونو سیمو خپل ځواکونه په شا کړي. دا او نور مطالب هم لرو. په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام اوریدو ته بلنه درکوم. ملتیا مو وکړئ. مشغله ازادي راډیووري دوستانو لکه چې مخکې می یادونه وکړه د کابل د نننی چاودنې مسولیت وسلوالو طالبانو اخیستې دي. د چې د خبر نور تازه جزئیات څه دي زموږ همکار نجا صفوي هم د اوس سره د کابل سټوډیو ته خبر لیکده. نجا جانې که زما وزورې نو اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې نور تازه څه دي د پیښې په اړه.
بلې ډېر زیاته مننه فریبا جانې. د کابل ښار دغه چاودنه چې پکې سلر ویش کسان وژل شوي او 200 نور ټپیان شوي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس لخوا په سخت ټکو غندل شوې ده. ارګمنې د یوې خبرپاڼې په خبرولو سره ویلي چې وسلوالو د خپلو جنایتونو په دوام یو ځل بیا په نه بخون کې بشري ضد عمل لاس پورې کړ او ملکي وګړي په نخ کړل. بیان وایي چې وسلوالو ته د جنگ په ډګر کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو لخوا درنه تلفات اوختي چې د تروریستي بریدونو په کولو سره خپل کمزوري ثابت کړه. همدارنګ ارګمانی وایي چې دغه ډول جنایتونه د ترهګرو ډلو په وړاندې د خلکو د لا زیاتې کرکې لامل ګرځي او د خلکو دولت له غندنې سره مخ کیږي. همدارنګ اجرایي ریاست هم دغه پیښه غندلې ده. لبلې خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش د پیښې په سیمه کې خبرلانو ته ویل چې په دغه چاودنه کې سلر ویش کسان وژل شوي او 200 نور ټپیان دي. په دغه برخه کې به د خغلی دانش د خبرو یو برخه وورو.
حمله که صورت گرفته در خیب در مربوطات حوزه سوم است و متاسفانه در این صاحب یکی از پانتونهای خصوصی است، یک هتل است در اینجا و یک واسطه از مامورین یکی از ادارات حکومتی است که بیشترین آسیب به کارمندان ملکی و افرادی که در این محل بوده دیدن. گزارشی که ما داریم هنوز معلومات ابتدایی است. 24 نفر در این حمله شهید است و 42 نفر مجروح.
بله، که څه هم نجیب دانش د نوی چې د حمله هدف څوک خو د کابل د امنی قومندانۍ ویان بصیر مجاهد شه به مخکې ازادي رادیو ته ویل چې د پیخي هدف د قانون وزارت کارکونکو او چې د کارکونکو هغه موټر او چې دغه سیمه کارکونکو انتقالول همدارنګ د پیخي مسولیت وسلوالو طالبانو منلای او ویل چې په حمله کې د ملي امنیت کارکونکو په نخښه کړي. بله فریبا جانې.
بلې ډېر زیاته مننه ناجیه ساپی و دوستان و موریدل چې د کابل د نننې چاودنې مسولیت وسلوالو طالبانو مننه دی. په دې چاودنې کې څلور وشتنه وژل شوي او 23 نور زخمیان شوي دي. او د کابل د امنیت قمندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې د موټر بم حمله د درېیم امنیتي اوازې د کاریز په سیمه کې د قانون وزارت کارکوونکو پر موټر شوی دی.
ازادي رادیو د به طرفه مؤثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو مخالفانو د پاکستان په اشاره په هیواد کې خپل تحرکات زیات او جګړه یې ګرمه کړې ده. د دغه وزارت وایي دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د دې وړتیا لري چې د وسلوالو مخالفانو هر ډول حمله شنډ کړي. بلخوا د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي افغان حکومت په پاکستان د انتقاد پر ځای د هیواد امنیت ته پام وکړي او جګړه دې مدیریت کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي وسلوالو مخالفانو د پاکستان د فشار لامل په هیواد کې خپل حملو ته زور ورکړی څو پاکستان په دې سره نړۍ ته وخی چې د افغان دولت وسلوال مخالفان بیا وړی دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو د هر ډول حملو مخه اډب کولای شي.
په دغه څو ورځو کې د دښمن تحرکات ډیر دي ځکه په پاکستان باندې فشار وارد شوی دی. وی غواړي چې د جهانیانو توجه بل خواته کې او دسی وخی چې په افغانستان کې مخالفین دغه قوت لري او حمله کولای شي. دا فشار زیات شوی دی د څو ورځې مګر وسلوال پوز په ټول توان باندې په ټول قوت باندې او په لوړ مورال باندې د افغانستان د هر سانتي متر څخه دفاع کوي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې تېر ورځ وسلوالو طالبانو د فاریاب د کوهستان او د غور د تیوري ولسوالیو پر مرکزونو ولکه اټینګه کړې ده. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دغو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره عملیات پیل شوي دي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي چې په تیرو څلورو ساعتونو کې افغان ځواکونو په یوولس ولایتونو کې شپاړس هوایي څوارلس مکني پلان شوي نه ویشته کمانډو او دوه شپني عملیات درلودل چې له امله یې د پنځلسو داش جنګیالیو په ګډون شپږ نوي وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د افغانستان د ولسي جرګې د دفاعي چارو کمیسیون د افغان ځواکونو له عملیاتو هرکلی کوي خو ټینګار کوي چې په پاکستان د انتقاد پر ځای باید افغان حکومت روانه جګړه سمه مدیریت کړي. د دغه کمیسیون غړي سالم محمد صالح ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي مسولین له مسولیت نه د تیښتې غوره کولو لپاره هر څه په پاکستان وراچوي.
خپل سرحدونه ټینګار د دې په ځای چې پاکستان نه انتقاد کوي خپل اردو د پولیسو غم دی وکړه هغه امکانات چې دي داخلي نظام د سیاسي الحنه کوم نظام پاشل شوی دی هغه غم دی وکړه. دا د افغانستان د ولسونو او د امنیتي مسولینو دا د مسولیت نه د تیښتې لپاره یو بهترینه لاره پیدا شوې ده چې هر څه په پاکستان وراته وو. ولې پاکستان رقیب دی همسایه دی ځان رقیب همسایه دی هغه به ډېر څه زړه غواړي خو موږ هم مسولیت لرو د خپلې خاورې په مخ کې څنګه کولای شو خپلې خاورې نه دفاع وکړو.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې د امریکا د دفاع وزیر کابل ته د خپل سفر پر مهال ویلي وو چې 2010 کال به د افغانستان لپاره یو سخت کال وي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په وار وار ویلي دي چې د افغانستان جنگ کورنۍ جګړه نه ده بلکې افغان امنیتي ځواکونه د نړیوال تروریزم پر وړاندې د جبهې په لومړی کرخه کې دي.
دوستانو امنیتی راپور مو واورید د امنیتی چاریوش میر کارپوهان د هیواد وروستی نامنه حالات د اندیشنې وړ بولی او له حکومت غوړي چې باید د حالاتو د کنټرول لپاره پراخ حل ځلې وکړي. په همدې اړه د امنیتی چارو له یو کارپو اسحاق اتمر سره زموږ همکار اکرام الله اکرام مرکه کړې ده او په سر کې ترې د نامنه یو د زیاتېدو د لاملونو په اړه پوښتنه لیدي.
زبل په باور د مخالفین او هغه ډیر په لکوري ورځي چې هم دغه ورځي دي ځکه دې وخت کې دوی د شپې د انتقالاتو وسله دی او د شپې د اوسېدلو وسله دی. دوی کولای شي چې په هر ځای کې د جغرافي موقعیت له نظره حرکتونه وکړي ځکه دوی د شپې داسې هوا په اصطلاح سړه ده او دوی کولای شي چې د افغانستان په ګوټ ګوټ کې د دغه جغرافیایي موقعیت او د دغه اقلیمي موقف د استفاده وکړي. په دې وجه دوی کوشش کړی چې ډېر زیات فشار په دغه وخت کې په حکومتي ځواکونو باندې واچوي. د بله خوا ده یو څه کمپیوټر یا ځاخونه زموږ دولتي او دولتي د حکومت شته دی تاسو د غور وسلې ته متوجه دوه دیره مخکې د تایوري د ولسوالۍ د سکوت خبره وه نو طبیعي دی چې هغه مسؤلین چې د غور د ولایت مسؤلین دي هغه مسؤلین چې دلته په امنیتي برخو کې کار کوي په وزارت داخله او وزارت دفاع او نورو امنیتي ارګانونو کې دي دوی مسؤلیت دی چې د خلکو د غوښتنو ته دوی پام وکړي یعنی کله چې مونږ یو ولسوالۍ سکوت کېږي هلته دغسې تلفات ملکي کسانو ته هم اوري بله خوا دلته بنګلي قوتونه پراتي دي دوی کومک او مرستې ته ضرورت دی په دغسې وخت
اتمر صاحب خو دولت په دغسې مسایلو کې د گاونډیو هیوادونو استخبارات پړه بولي او وایي چې په دغسې حالاتو کې هغوی ډیره زیاته هڅه کوي تر څو دلته د نامنۍ لوی لوی پیښې رامنځته کړي تاسو څه فکر کوئ چې یوازې د گاونډیو هیوادونو هغه مداخله د دې لامل کیږي که نه دلته په دولت کې دننه هم ځینې ستونزې او مشکلات موجود دي
دواړه کېدای شي ځکه عام بهرني هیوادونه استخباراتي کړۍ دلته لاسوهنه کوي د هغوی پروګرام همدا دی چې افغانستان بې ثبات وساتي افغانستان کې جګړه راوړي د بله خوا نه زموږ دا سبب دا دی چې موږ هغه یو ستراتیژي د دغه سې اصطلاح آني او عاجل حملو دپاره نه لرو موږ باید ډېر آماده اوسو د دغه سې مسایلو دپاره موږ یو ریزرفي قوت باید ولرو موږ ریزرفي کسان باید ولرو چې بل
موقعهلته
ور
د امنیتی چارو کارپو اسحاق اتمر سره موږ مجده همکار اکرم الله اکرم مرکه وريده او سم مرزي احمدزي اقتصادي خبرونه وړاندې کوي
د سوداګرۍ او صنایع خونی مسولین وایي چې په افغانستان کې وروسته نامنه د خصوصي سکتور پانګوالو او صنعتکارانو پر کاروبار منفي اغېز کړی د دغه خونی ویان سیم الدین پسرلینن آزادي راډیو ته ویل کچېره په کابل او نورو ولایتونو کې امنیتی وضعیت همداسې دوام وکړي په زرګونه ډالر پانګه به له هیواد ووزي
دغه چودنې دغه نامنه په کل کې د خصوصي سکتور په تیر د پانګوالو او سوداګرو انګارنګ صنعتکارانو په اذهانو باندې ډېر منفي اغېز لري یو چودنې پر اساس موږ ویلو چې په زرګونه ډالر د افغانستان نه وځي او موږ ته تاوان اړوي
پسرلی وایي چې په هرې چودنې کې زیات شمیر دوکاندارانو ته زیان رسیږي د کابل په درېمه ناحیه کې نن سهار د موټر بم چودنې له امله چې مرګ ژوبلی هم درلوده په یو نږدې هوټل کې اور ولګېد او هم ځینې دوکانونه ویجړ شوي دي د هرات د صنعتکارانو ټولنه وایي په دغه ولایت کې پانګه چونه د ودې او پراختیا په حال کې ده د دغه ټولنې رئیس حمید الله خادم نن آزادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې اوس مال په دغه ولایت کې له 213 څخه زیاتې فابریکې فعالیت لري ښاغلی خادم زیاتوي چې دغه فابریکې د برېښنا د کموالي له ستونزې سره مخ دي خادم د هرات د برېښنا ریاست له مسؤلینو څخه غواړي سو هر څومره ژر چې ممکن وي د هرات صنعتي پارک ته 50 میګواټه برېښنا ورکړي او نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې یو بوجۍ قزاقي وړه 12 افغانۍ د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 2000 افغانۍ د وریځ یو درینی منی بوجۍ 300 افغانۍ شپاړس لیتر غوړي 1200 افغانۍ د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1500 او 1 لیتر ډیزل په 300 افغانۍ پلورل کیږي او همدارس په شهزاده سرکې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 1500 پوله یو نه هاوی افغانی او سلویخت پوله یو انګلیسی پاوند 80 افغانی او سلویخت پوله یو سعودي ریال 13 افغانی او 15 پوله زر ایرانی تمن 18 افغانی او 90 پوله او زر پاکستانی کلداری 129 افغانی
له نجی له مرزی احمد زید خمو اقتصادي خبرونه واوریدل او اوس مرزو یو نړیواله مسلې ته چین هنته خبرداري ورکړی چې د دوړو هیوادونو پولې تنجدي له لانجمنو سیمو خپل ځواکونه په شاکړي د دوړو هیوادونو ترمنځ د پولې پر سر دا واتر وسه دوام لري نوري اس نوري دا مسله تعقیب کړي دا د مصر ام دا وسره سره په سټډیو کې دی نوري صاحب دا کوم لانجمنو سیمه ده چې چین غواړي هند خپل ځواکونه تریو باسي او هند دغه خبرداري کوم چې نه لوري ورکړی دی
بلې فریبا جان، دا د هومالیا په لوړو کې د دوکلام پلاتیا او لنجمنه سیمه ده چې چین غواړي هند خپل ځواکونه ترې وباسي. پر دې سیمې پر چین او هند سربیره د هند متحد بوتان هم د ملکیت ادعا کوي. هند ته دغه خبرداری د چین د دفاع وزارت ویان ډګروال و قیان ورکړی دی او ویلي دی چې هند د خپل ملي حاکمیت او د ځمکنۍ بشپړتیا د دفاع او ساتنې په برخه کې د پیکینګ عزم او اراده نه ازموي. خو دغه خبرداری د چین د خلکو د ازادۍ د پاوز د خلکو د ازادۍ د پاوز د نویو میکلیز د منځلو د مراسمو په درشل کې په یو خبری کانفرنس کې ورکړی دی. د دوکلام پلاتیاو په سیمه کې د غراز چینایي کارکونکو د هغې لوی لارې پر جوړولو همکار کوي چې د هند تر پولې غځیږي. بلې فریبا جان،
نور څه د دغې لانجې د هواري په برخه کې هند څه ډول دریځ غوره کړی دی؟
هند د پولې دواړو غاړو لپرتو سیمو د دواړو لورو د پوځي ځواکونو د پشاکې دوه غوښتنه کړې او ویلي دي چې دغه لانجرې د خبرو له لارې هواره شي. هند تېره میاشت وروسته له هغې چې چینایي ځواکونو په تبت کې له یادونګ څخه د جنوب پر لورې د سړک د جوړولو کار پیل کړ، د روغې جوړې خبرې پیل کړې. که څه هم دواړه هېوادونه تر اوسه له زغمه کار اخیستی، خو په وروستیو کې د نوي ډیلي او پیکینګ له لورې توندې څرګندونې زیاتې شوې چې ورسره داسې اندېښنې هم زیاتې شوې چې خی دواړه هیوادونه بیا سره ونخلي. د سرحدي شخړو پر سر هند او چین په 1928 کال لنډه خو خونړۍ جګړه کړې وه. دواړه د اټومي وسلو لرونکي هیوادونه 3500 کیلومتره ګډه پول لري چې ډیره برخه یې دا وایي ده. ټاکل شوی چې په دغې لانجې د هند ملي امنیت سلاکار اجیت دوول پیکینګ ته په راتلونکي سفر کې چې د دې اونۍ په پای کې سرته رسوي له خپل چینایي لوري سره هم خبرې وکړي.
بلې ډیره مننه کوم نوري صاحب، ترې ویل لاندې د مې وروسته به د خبرونه پاتې مطالب وورو.
ازادي رادیو تغوا ګونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ اخلي ازادي رادیو او دوستانو کې چیرې د انټرنیټ اسانتیا لري نو کولای شي د ازادي رادیو خبرونه پر انټرنیټ هم په ژوندۍ بڼه واوري او نور مطالب او راپورونه مو ولولي او واوري په تمود ازادي رادیو ډاټ کام. اوس موږ زو یو بل د افغانستان اړوند موضوع ته، البته د هم امنیتي موضوع ده، د غور او فراه ولایتونو ترمنځ د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ په نښتو کې لسګونه کسان وژل شوي دي. دا چې دغه کسان څوک دي او دا پېښه څه وخت شوې ده، اوس حالات څه دي، په دې اړه به نور جزئیات زموږ له همکار احمد شاه فطرت څخه واورو چې همدا اوس را سره د ټلیفون پر لیکه دی. فطرت صاحب، زما آواز که اوري نو اوریدونکو ته معلومات ورکوي چې دغه پېښه څه وخت شوي ده او څو تنه وژل شوي دي؟
بری باجان تاسو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. د تیر ورځې راهیسې د امنیتي چارواکو په خبره د ګلستان ولسوالۍ ختیځ لور ته چې د تیوري ولسوالۍ د غور ولایت مربوط سره سرحد لري، په دغه سیمه کې البته چې په خپله تیوري ولسوالۍ د ګلستان او پرچمن ولسوالۍ سره اړیکه لري چې ګلستان یا د هلمند سره، دې سیمې د هلمند د فراه دې سیمو څخه ډېر وسوال طالبان هلته ورغلي وه تر څو داعش سره جګړې وکړي. البته د امنیتي چارواکو خبره چې له تېرې ورځې راهیسې ویل کېږي په دې جګړې کې کابو 60 تنه وسلوال طالبان او د دوی ملګري چې هلته په سیمه کې نور خلک هم ورسره وه په دې جګړو کې وژل شوي دي. اجمل زاهد د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ ولسوال ازادي ته څو شېبې مخکې وویل چې د دوو کسانو جسدونه د ګلستان ولسوالۍ ته راوړل شوي، تر څو بیا د فراه او هلمند نورو سیمو ته چې اړوند دي هلته انتقال شي. دا همداشان وویل چې اوس هم د تیوري ولسوالۍ په یوې سیمه کې چې د شهر په نامه ده هلته اوس هم جګړه روان ده داعش او د وسلوال طالبان ترمنځ، او ول کې چې هلته ډېر طالبان هم ورغلي تر څو داعش ډلې سره جګړه وکړي. البته ولسوال وایي چې داعش هم هلته پوره امکانات لري تر څو دوو کسانو سره جګړې ته هلته هم تیاری شته په سیمه کې.
بلې ډېر زیاته مننه احمد شاه فطرت، چې د غور او فراه ولایتونو ترمنځ د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ د نښتو په اړه موږ ته معلومات راکول. دوستان، اوس هم ورځو د کابل چاپ نننیو ورځپاڼو ته چې نن یې د افغانستان د ګرځندوی صنعت په اړه مقالې خبرې کړې دي، دا به له اکرام الله اکرام څخه واورو.
د کابل چپ نننۍ ورسپانو د ګرځندوی د صنعت د ودی پاړه د ولسمشر محمد اشرف غنی د تیری ورځی وینا راخیستی او په دیاړی خپلې تبصری خبرې کړې دي.
مسیر خپلواکی ورسپانی په دی اړه په یو مطلب کې د ولسمشر محمد اشرف غنی له قوله لیکلی چې په افغانستان کې د جګړې له ختمېدو وروسته کېدای شي هر کال دغه هیواد ته له 2 میلیون څخه تر 15 میلیون سیلانیان راشي. ورسپانه د خپل دغه مطلب په دوام لیکي چې ښاغلی غنی دا خبرې تیره ورځ د تروریزم په وړاندې د تروریزم ګواښونه په نوم یو جوړ شوي علمي سیمینار ته وکړي. په مطلب کې وړاندې راغلی چې دغه هدف ته د رسیدو په برخه کې لکه څومره چې تروریزم خنډونه جوړوي او تاوان پیښوي، هماغومره تروریزم مؤثر او ګټور ثابتېدای شي. وایسا خپلواکي ورسپانې تروریزم د تروریزم مخه ډب کړې ده تر عنوان لاندې په یو مطلب کې د ښاغلي غنی په حواله لیکلي چې تروریزم د تروریزم مخه ډب کړې او په دې توګه د ملت د سترو ګټو مخه نیولې ده. په مطلب کې همداراز راغلي چې ترهګري د سیلانیانو په مقابل کې ستر خنډ دی او په دې توګه دغه پدیدی افغانستان ته د راتلونکو میلیونونو ډالرو مخه نیولې ده. سرخط خپلواکي ورسپانې هم په همدې اړه چې عنوان دی که تروریزم ختم شي نو تروریزم به وده وکړي تر عنوان لاندې په یو مطلب کې د ولسمشر غنی په قول لیکلي چې په هیواد کې سوله او ثبات راتلونکی دی او نه باید دا وویل شي چې دا کار تر وخت مخکې دی. په مطلب کې وړاندې لیکل شوی چې ولسمشر غنی وایي سیاحت په نړۍ کې د عوایدو او کاروبار او داراز د ولسونو او ملتونو ترمنځ د ښو اړیکو د ایجاد لویه وسیله ده. ورسپانې لیکلي چې ښاغلی غنی د اطلاعات او فرهنګ وزارت له مسؤلینو غوښتنه کړې چې په دې برخه کې ګټورې طرحې جوړې کړي ترڅو له طبیعي سرچینو څخه ښه ګټه واخیستل شي. او هیواد دولتي ورسپانې بیا د ګرځندوی صنعت د راژوندي کولو اړتیا تر عنوان لاندې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د افغانستان د ګرځندوی صنعت له پامه غورځېدلی دی. سرمقاله د ولسمشر په حواله لیکي چې افغان حکومت به د ګرځندوی د بیرته راژوندي کولو لپاره د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په تفریحي ځایونو جدي کار وکړي. سرمقاله وړاندې لیکي چې افغانستان د تاریخ په اوږدو کې د سیلانیانو لپاره ډیر مهم او اوس اړتیا ده چې باید دغه اهمیت بیرته راژوندې شي.
زموږ خلاصې د رادیو ری دوستانو ستاسو یو شمیر پیغامونه مشترک رسیدلی چې د لوړو زده کړو په اړه مو خپل نظرونه شریک کړي دي. دلته به وورو
ستاسو ل پیغامونو.
سلام د بلدان ولایت په انتون د ماجلین نماینده خبره کوم. حساب د سنې څخه مدا خوښه او د هله چې د بلدان ولایت ماجلین او بیچاره ولز او د نور ولایتو مسافر خلک چې کوم په پوانتن کې ماجلین دي عام ځوی کوي د دې پوانتن د ماجلین د فار کوم بدله شې چې راوځي د دولت خو هغه ودی ته نور کوي شي او په یو مشکل او په بل او په دروغ او په نور خبرو باندې د دوی شخص کیږي او د نور په بوتل نيږي.
السلام علیکم. زه ساجد سجاب ساجد د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه شهر سره په تماس کې مروره. دلته موږ غوښتنه د لوړو زده کړو د وزارت څخه دا ده چې دا هلمند پوهنتون ته خو څه ناته توجه وکړي ځکه دا پوهنتون په یو ډېر بد حالت کې قرار لري. هغه په دې معنی چې دلته د محصلینو سره یو ډېر توجري چلند کېږي او محصلین خپل د حق غوښتنه نشي کولای د استادانو څخه. په پوهنتون کې د ډېر اصول کوي چلند روان دی. یو بل منل نشته. هغه استادان په اکثره استادان یې په خپلې وظیفې په ښه شکل سرته نشي رسولای. یعنی که دلته یو ماچل وغواړي چې خپل د نمرو غوښتنه وکړي چې نمرې وړي ټول د یوې کورنۍ غړي په اداره کې ګمارل شوي دي چې ښه مثال یې دلته په هلمند کې د کرهڼې یا زراعت پوهنځي ده. نو دی ډېرېږي چې نه باید نور استادان ماته کم ضرر ونه رسوي او دا تېښتوی هم دی رسېږم.
او د خبرونه په دې برخه کې په جاپان کې ساينس پوهان پر دې کار کوي چې څه ډول کولای شي لما شو څخه په جنایي چارو کې کار واخلي. دغه په زړه پورې مطلب اسمت سره نوروي.
په جاپان کې د جنایي او عدلي طب د علم څېړونکي په دې کار کوي چې څه ډول لما شو څخه د جنایي قضیو په معلومولو کې کار واخلي. د ډیلی میل ورسپانې د راپور لمخي څېړونکي وایي دوی د هغو انسانانو ډي ان ای وپیژندل چې ما شو چیچلی وو. څېړونکي وایي چې تر 2 ورځو پورې د چیچل شوي کس ډي ان ای په ماشه کې پیژندل کېدای شي. دوی وایي چې دا کشف په راتلونکي وخت کې د مرموزو قتلونو او جنایي قضیو په حل کولو کې مرسته کولی شي. د ډیلی میل پر اساس د جاپان د ناګویا پوهنتون څیړونکو له وټنو څخه چې په رضاکار ډول په ازمویش کې برخه اخیستې و وغوښتل چې دوه ډوله ماشی پریږدي چې دوی وچیچي. څیړونکو ماشی پریښودي چې د انسان چیچلی وینه هضم کړي. وروسته یې د انسان د ډي این اې د موندلو هڅه وکړه. تر دې وړاندې دا څرګنده نه وه چې د حشرو لخوا د انسان له زبېښل شوي وینې څخه به د انسان ډي این اې معلومی شي. دا لومړی ځل دی چې څیړونکي د ماشی له لورې د زبېښل شوي وینې د ډي این اې د معلومولو تکنیک مومي او په دې کار کې بریالي کیږي. دوی وایي حتی له چیچلو دوی ورځې وروسته هم که ماشه په لاس ورشي د انسان ډي این اې ورڅخه ترلاسه کولی شي. دوی هم همداراز وایي چې دوی ورځې یا اته څلوېښت ساعتونه اعظمي وخت دی او ترسره شوي ازموینو ورته څرګنده کړې چې له درو ورځو وروسته وینه بشپړه تجزیه کیږي. د دې ازمیښت له مخې که ماشه مجرم د جرم په ځای کې وچیچي او ماشه همالته پاتې شي د ډي این اې معاینې له لارې مجرم پیژندل کېدای شي.
او په دې سره ورسېدو د خبرونې نیمایي ته. ملالۍ بشیر سره په سټوډیو کې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
په کابل کې نن سهار په یو ځانمرګ برید کې څلېرویشت کسان وژل شوي او دوه څلوېښت نور ټپیان شوي دي. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د دغه ولایت په مرکز کې یې تېره شپه د وسلوالو طالبانو بریدونه پر شا تمبولي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د فاریاب د کوهستان او د غور د تیورې ولسوالۍ د دوو ولسوالیو د بیرته نیولو لپاره یې عملیات پیل کړي دي. په پام کې ده چې د ټاپي پروژې په اړه راتلونکې اونۍ په کندهار کې یو کنفرانس جوړ سي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان عربي هیوادونو ته د سفر په پای کې نن قطر ته ځي او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ زوم او ستر سلاکار جارډ کوشنر نن په سنا جرګه کې له روسیې سره د اړیکو د تورونو په اړه سپیناوی کوي.
مننه کوم ملالی بشیر. اوس هم د اجمنې سره سم د اونیز پروګرام وخت را ورسېدی. د زهرو کاروان به پکې سره وور.
د زهرو کاروان
کله تر بابا ولسوالۍ هر اوسیدونکو کوکنارو کری او یا د نشئی موادو قاچاق وکړي نو دوه لک افغانۍ نقدي جریمه به ورکوي او بیا به حکومت ته سپارل کیږي. د کابل په پولیسوخته سیمه کې په نشئی توکو یو شمیر روغ دي کسان ادعا کوي چې تر پله لاندې د نشئی توکو پلورونکو چې په وسلو سنبال دي یو شمیر معتادینه وژلې دي. السلام علیکم. حمید مومن يم د زهرو د کاروان د یوې بل خبرونې سره تاسو په خدمت کې حاضر یم. دا او د خبرونې د نورو مطالبو له پیژندګلوي مخکې راځي له حدیث پردیس نه واورو چې په تیرې یو اونۍ کې کومې مهمې پیښې رامنځته شوې دي.
د هرات ولایت له مخدره موادو سره د مبارزې ریاست د دې ولایت په دریو ولسوالیو کې د مخدره موادو د کښت او قاچاق د زیاتوالي خبر ورکوي. د هرات ولایت له مخدره موادو سره د مبارزې رئیس غلام جیلانی دقیق د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د شیندن، ادرسکن او کشکروبات سنگي ولسوالیو کې د نامنۍ خبرېدو سره د کوکنارو کښت هم زیات شوی. ښاغلی دقیق زیاته کړه طالبانو خلکو ته د کوکنارو د کښت په بدل کې مخکې پیسې ورکړي او پر کښت سربیره دا سیمې د مخدره موادو د قاچاق په مرکزونو بدلی شوې دي. اوس مهال د نیمروز، بادغیس، فراه، بدخشان او هلمند ولایتونو څخه مخدره مواد د ولسوالیو ته راوړل کیږي او بیا له دې ځایه له هیواده بهر قاچاقیږي. د کابل په هوایی ډګر کې شپږ تنه هند ته د هیروینو د قاچاق په تور ونیول شول. د کابل نړیوال هوایی ډګر له مخدره موادو سره د مبارزې پولیسو قمندان نظام الدین بهاوی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل یوه ډله قاچاق وړونکي چې درې کسان ول د یکشنبه په ورځ په داسې حال کې ونیول شول چې غوښتل یې 2133 کیلوګرامه هیروین چې په نسونو کې ځای پر ځای کړي وو هند ته ولیږدوي. د بهاوی پوینا دوی مډله چې درې کسان ول او د دوشنبه په ورځ د 2501 ګرام هیروین د خلیل لارې نسته تیر کړی ول او غوښتل چې هندستان ته قاچاق کړي په کابل هوایی ډګر کې ونیول شول. او له مخدره مواد سره د مبارزې موینیت پولیسو دوه تنه چې غوختلې 40 کیلوګرامه تریاک کابل ته قاچاغ کړی ونیول. له مخدره مواد سره د مبارزې موینیت وین مهدی کاظمی د سې شنبه پورز ازادي رډیو ته ویل له مخدره مواد سره د مبارزې پولیسو دوه تنه د مخدره مواد قاچاغړونکو له 40 کیلوګرامه تریاک سره په داسې حال کې د کابل د ارغندې په دروازه کې ونیول چې غوختلې په سره ش موټر کې ځای پر ځای کړی مخدره مواد کابل ته انتقال کړي. د خغلی کاظمی په وینا د قاچاغ په نیول شوی کسانی له مخدره مواد سره د مبارزې عدلی او قضایی مرکز ته سپارلې دي.
له حدیث پردیس نه په مننه تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه په منځنۍ سپه 12 شپږنوي او اف ام 3.15 اوري. په روانه خبرونه کې دا مطالب اوریدل شي. د نشي توکو په وړاندې د مبارزې لپاره د ملي بسیج اونۍ پای ته رسیدلې او د نشي توکو په وړاندې د مبارزې وزارت پایلې مثبتې بولي. د کابل په پولیسوخته سیمه کې ځینې معتادین ادعا کوي چې د نشي توکو پلورونکو چې په وسلو سنبال دي د دوی ځینې ملګري وژلي دي. په قندهار کې د کوکتارو د اړولو پر کمپاین $2 میلیونه لګول شوي خو پایلې د پخوا په سر چندانې نه دي. دا ځکه چې د کوکنارو کښت لا زیات شوی دی. د ځینو نورو مهمو راپورونو تر څنګ د خپرونې د پای په شیبو کې بیا هم درته یوه په زړه پورې او له 15 ډکه ډرامه لرو. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو مو ملګرتیا وکړو. اوس هم راځو د خپرونې لومړی موضوع ته. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې له مخدره موادو سره د مبارزې په ملي بسیج اونۍ کې خلکو ته د مخدره موادو د امنیتي ګواښونو او اقتصادي زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکړل شوی دی. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ویان د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي بسیج د 19 پروګرام د ناستو په ترڅ کې د مخدره موادو د کښت او قاچاق د زیانونو په اړه خلکو ته د عامه پوهاوی ترڅنګ په دې برخه کې د هغوی ملاتړ هم جلب کړی دی. خو د مشرانو جرګې له مخدره موادو سره د مبارزې کمیسیون د دې ترڅنګ چې د درې ابتکار هرکلی کوي خو وایي چې دا اونۍ باید کلیوالو سیمو ته وغځیږي ځکه هلته د مخدره موادو بوټي کرل کیږي او بیا له هغه ځایه نورو سیمو ته قاچاق کیږي. په دې اړه مرسلین ارسلا راپور چمتو کړی چې عبدالنافع همت وړاندې کوي.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت وایي چې د ملي بسیج په اونۍ کې عامه پوهاوی ته زیاته پاملرنه کړې ده. دوی وایي دا کار د دې لپاره کړی چې د نشي توکو زیان ته ډیر حد د افغانستان خلکو ته متوجه دي. د ملي بسیج پروګرام د نورو وزارتونو او مخدره موادو سره د مبارزې وزارت د څلور دېرش ولایتي ریاستونو په مرسته د سرطان میاشتې له 13 نیټې څخه پیل او د همدې میاشتې پر 15 نیټه پای ته ورسید. د دې کمپاین په بهیر کې خلکو ته د مخدره موادو د کښت، تولید او قاچاقو د زیانونو په اړه عامه پوهاوی ورکړل شو. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت ویاند حنیف دانشار د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په دې اوو ورځو کې هڅه سوي چې د مخدره موادو د کښت، تولید، قاچاق او له دې سره تړلي امنیتي تهدیدونو او اقتصادي زیانونو په اړه خلکو ته ضروري پوهاوی ورکړل شي.
توجه بیشتر به شوه
چې موږ زیاته پاملرنه شوي چې موږ خلک متوجي کړو چې د مخدره موادو زیانونه لومړی خپل د افغانستان خلکو ته متوجي دي. مخدره موادو ته اسانه لاسرسي او د مخدره موادو عواید د ناامنۍ ستر عوامل دي. د دې برعکس چې خلک فکر کوي د مخدره موادو کښت، تولید او قاچاق د افغانستان اقتصاد ته ستر زیان اړولی دی.
د جمهور رئیس دویم رسیال سرور دانش تیره اونۍ د یکشنبه په ورځ د مخدره موادو سره د مبارزې د ملي بسیج اونۍ په مناسبت په کابل کې جوړ شوې غونډې ته وویل مخدره موادو د افغانستان حیثیت او اعتبار زیانمن کړی دی. د ده په وینا مخدره مواد د پرسیوي جګړې او توریزم مالی سرچینه ده. له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت مخدره مواد یو سیمه ییز ستونزه ګڼي. د دې وزارت ویاند وایي په افغانستان کې دننه د مخدره موادو د کښت قضا کم شوی خو دا مواد په سلو کې اتنوي د مافیایي ډلو لخوا د ګاونډیو هیوادونو له لارې اروپا ته قاچاق کیږي. له مخدره موادو سره د مبارزې معنیات ویان مهدي کاظمی د مخدره موادو د کښت مخنیوي او قاچاقونکو نیولو په برخه کې د خلکو مرسته مهمه ګڼي او وایي چې د خلکو د عامه پوهاوي په نتیجه کې په کال کې په سلګونو واړه او لوی قاچاقونکي نیول کیږي.
د ملي بسیج په اونۍ کې د نیول شویو قاچاقونکو کچه دوه برابر لوړه وه. مخ په کال کې د 119 موبایل شمیرې په مرسته سلګونه قاچاقونکي نیولې دي. دا په حقیقت کې له مخدره موادو سره د مبارزې له پولیسو سره د خلکو د مرستې او باور معنا لري.
په مشرانو جرګه کې له مخدره موادو سره د مبارزې کمیسیون دا مهال له مخدره موادو سره د اغیزمنې مبارزې لپاره د مخدره موادو د قانون پر تعدیل کار کوي. د دې کمیسیون یو غړي محمد هاشم الکوزي ازادي راډیو ته وویل
موږ به صدا غوښتنه ده چې باید ولایتونه چې مواد مخدر کرکیږي او ډیر زیان یې زموږ هغه بزګر ورونه چې هلته مواد مخدر هلته کرل کیږي چې زموږ هغه ځوانان د ناروا کښت باندې اخته شي. په راتلونکي جلسې لرو او تر دې به موږ تاکید کړو چې هغه ولایتونه چې مواد مخدر کرکیږي دا ډیره د پروسه د هغې خواته انتقال شي.
له مخدره موادو سره د مبارزې وزارت لومړني معلومات ښیي چې د 2019 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو په کښت کې زیاتوالی راغلی دی. د مشرانو جرګې غړي محمد هاشم الکوزي د کوکنارو د کښت او استعمال د مخنیوي لپاره په هغو سیمو کې د عامه پوهاوي پر پروګرامونو ټینګار کوي چې هلته کوکنار کرل کیږي.
بیا هم په موضوع کې پاتې کیږو. تاسو په راپور کې واورېدل چې چارواکي له دغه ورځني کمپاین نه راضي دي، خو دا چې کتونکي ورته سره نظر لري زموږ همکار مرسلین ارسلا له اشرف ناصری سره مرکه کړې او په سر کې ورنه درې کمپاین د موثریت په اړه پوښتنه کړې چې هغه ورته په ځواب کې داسې وویل
یو افغان په توګه باندې دغه کمپاین په اجتماعي لحاظ باندې د خلکو د اذهانو د تنویر دپاره یو نیک اقدام بولم، ولې دا د حل لاره نه بولم. د نشه یي توکو مبارزه عملي اقداماتو ته ضرورت لري. د دې عامل باید پیدا کړو چې په افغانستان کې د احکام ولې دې ته مجبور شوی ده چې هغه کوکنار کړي. یو عامل خو ښکاره ده چې هغه ناامني ده، او بل نشه یي توکو مافیا ده چې هغه له دې نه د احکام ته ګټه نه رسیږي، ولې مافیا ته ډېره زیاته ګټه رسیږي.
ناصر صاحب، دا کمپاین ډېر په ښارونو متمرکز و، تاثیرات تاسو څه بولئ؟ ځکه کښ ډېر په ولایتو کې په لرې پرتو سیمو کې نام نو سیمو کې کېږي او قاچاق هم له هماغه ځای نیسي.
بدبختانه په دغه لار باندې چې موږ روان یو زه فکر کوم دغه لار د کامیابۍ نه ده. بهترینه لارې دا ده چې دولت کوکنارو د کښت مخنیوی وکړي، نه دا چې موږ کوکنار یوې حاصل ته ورسیږي او بیا موږ د هغوی د له منځه وړلو کمپاینونه چلوو.
بلې ناصر صاحب، د دې لپاره چې دغه د آگاهي عامه یا د عامه پوهاوي مرحله ډیره موثره وي، ستاسو وړاندیزونه څه دي چې باید څه ډول دغه د عامه پوهاوي پروسه په لاره واچول شي؟
ټولو نه مهمه مسله دا ده چې موږ د منبر نه کار واخلو. علما دې ته وهڅوو چې هغوی خلق دې ته د اسلام د مبین دین له نظر نه دې ته متوجه کړي چې د کوکنارو کښت، کرونده، قاچاق، استعمال او د هغوی تجارت ناروا کار ده.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د کابل په پولیسو خپل سیمه کې په نشې توکو روک دی او شمیر کسان ادعا کوي چې تر پل لاندې د نشې توکو پلورونکو چې په وسلو هم سمبال دي او شمیر متادین وژلې دي. دوی د متادینو د وضعیت په اړه دردونکې قصې هم لري. د دې ځای متعدین وایي چې د مخدره موادو خرڅونکي له وسلو سره دې ځای ته آزاد تګ راتګ کوي او پولیس مخنیوي نشي کولی. د کابل امنیت قوماندانۍ که څه هم په پولیسوخته سیمه کې د مشکوکو وسلوالو کسانو تګ راتګ نه مني، خو وایي چې د ځینو متعدینو د وسلوال کېدو په اړه معلومات ترلاسه کړي دي او د هغوی د نیولو لپاره به اقدام وکړي. په دې اړه عبادالله حنانزي راپور چمتو کړی چې محمد ایاز ترنکه وړاندې کوي.
پولیسوخته سیمه چې د سلګونو معتادینو د اوسیدلو ځای دی په ظاهره آرامه ښکاري، خو یو شمیر معتادین د خپلو ملګرو د وژلو دردونکې کیسې لري چې د دوی په وینا په وسلو سنبال د مخدره موادو د خرڅونکو لخوا ترسره شوي دي. د معتادینو د وژلو او هغوی ته د لاسي بم اچولو په اړه د خبرو سوي خبرونو څخه وروسته چې یو شمیر معتادین یې مړه او ټپیان کړل، پولیسوخته ته ولاړم. کله چې می وغوښتل پلته لاندې ورسم، یو شمیر معتادینو په قهرجنو سترګو راته کتل. هغوی نه غوښتل چې د دې ډول پیښو په اړه خبرې وکړي. دوی له دې څخه ویریدل چې په دې اړه خبرې کول د دوی د مړینې لامل ګرځي. بلاخره یو سکلن فرید چې له 50 کلونو راهیسې له خپل وړوکي ورور سره په نشر وګدای سوی، دې ته تیار سو چې په دې اړه را سره خبرې وکړي. هغه وایي څو ظلم تر پله لاندې د معتادینو وژل په خپل سترګو لیدلی چې د مخدره موادو خرڅونکو په مرمیو وشتلی دي.
جوړ خلک راځي او محتاجین په مرمۍ ولي او یا په چاقوګانو باندې وهي. هغه ورځې هم اته کسه محتاجین په چاقوګانو ووهل. هیڅوک یې هم په کیسه کې نسول. دا کسان مخدره مواد خرڅوي، غونډه فروشان دي. دوی راځي او محتاجینو ته نشي مواد ورکوي. څوک چې پیسې نه لري نو هغه وژني.
سمو د مخ کې د پولیسو ختسي می شاوخه او شیدونکو ازادي رادیو ته ویل چې وسلوال کسان چې په خکاره مخدره مواد خرڅوي تر پل لاندې آزاد تګ راتګ کوي او کله ناکله په شاوخه سیمه کې غلاوي او قتلونه هم کوي. تیره اونۍ تر پولیسو خت لاندې چاودنه وسوه چې څلور کسان یې ووژل او شل نور یې ټپیان کړل. د کابل د امنیه قومندانۍ او یو شمیر معتادینو په وینا دا چاودنه د لاسي بم له امله وه. د کابل د امنیه قومندانۍ ویان بشیر مجاهد کسان هم تر پولیسو خت لاندې د مشکوکو وسلوالو کسانو موجودیت نه مني، خو زیاتوي چې د یو شمیر معتادینو د وسلوال کېدلو په برخه کې معلومات ترلاسه کړي او د هغوی د نیولو په لټه کې دي.
موږ معلومات ترلاسه کړل چې شاید تر پله لاندې یو شمیر وسلوال موجود وي. موږ په دې برخه کې اقدامات کړي او هغه یو نفر مهم نیولی چې مخکې یو تن ټپي کړی و. خو دا چې څوک لاسي بمونه ولري او وسلوال کسان دې ځای ته تګ راتګ ولري په دې برخه کې اطلاعات نشته.
خو یوازې وژنې نه دي چې د پولیسو خت معتادین د مرګ له ګواښ سره مخ کړي دي، بلکې د بیلابیلو ناروغیو موجودیت، د مخدره موادو نه رسیدل او لوګه هغه عوامل دي چې د دې ځای د اوسیدونکو او معتادینو په وینا د ورځې له یو څخه تر دریو کسانو پورې معتادین وژني. څلور پنځوس کلن فاروق چې له پنځلسو کلونو راهیسې معتاد دی وایي
د شپې تر دریو کسانو پورې د خمار په حالت کې د لوږې او ځای د نشتوالي له امله مري. همدا دوه علتونه دي چې خواران مړه کیږي.
څرنګه چې د مړه شویو او بې وارثه معتادینو د جسدونو راټولول د کابل ښاروالۍ مسؤلیت دی، هڅه مو وکړه چې په دې اړه د کابل ښاروالۍ نظر واخلو، خو په دې هڅه کې بریالي نه شو. له بل پلوه د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دې وزارت سیار یا ګرځنده ټیمونه هر ورځ معتادینو ته روغتیایي اسانتیاوې برابروي تر څو د ساري ناروغیو د خپرېدلو مخه ونیول سي. د عامې روغتیا وزارت د کاهش تقاضا د ملي پروګرام رئیس شاپور یوسف وایي
مونږ آوتریچ ټیمونه لرو، ساحوي ټیمونه لرو، مونږ هغوی لیږو معتادینو ته، هغوی ته د عامې آګاهي خدمات لرو. مخدره مواد چې هغوی استعمالوي هغه مواد یې لیږو، بیا تداوي ته یې آماده کوو. هغوی ته د سرنج د عرضه کولو خدمات د عامې روغتیا وزارت لخوا کیږي.
دا د زرګونو معتادو ځوانانو د ژوند بیلګه ده چې په کابل کې په دې ورځو کې پر سړکونو، د سړکونو پر څنډو، پارکونو او هوټلونو په شاوخوا کې د مرګ انتظار کوي. یو شمیر کابل خاریان وایي لکه څنګه چې لازمه ده د معتادینو ستونزو ته هغه سي پاملرنه نه ده سوې. د دوی په باور په هر ځای کې د معتادینو لیدل یوه معمولی خبره ګرځېدلې. له همدې امله د ورځې په زرګونو کسان د پولیسو خت څنګ ته تیریږي، خو تر پله لاندې په نشو روږدو کسانو ژوند ته پاملرنه نه کوي، ځکه چې د ډیری خلکو په باور دوی اوس تر پله لاندې په چټلویو بدل شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم ورزو ختیز ولایت ننګرهار ته په دوربابا ولسوالۍ کې د نشه یي توکو پر کښت او قاچاق ناغه ایښودل شوې ده. د ننګرهار د دوربابا ولسوالۍ قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل که د دوربابا ولسوالۍ هر اوسیدونکي کوکنارو کړي او یا د نشه یي توکو قاچاق وکړي نو د قومي پریکړې له مخې به جرګې ته 2 لک افغانۍ نقدي جریمه ورکوي او تر هغه وروسته به حکومت ته سپارل کیږي. د ننګرهار ولایت مقام د پریکړې هرکلی کړی او وایي چې دا ډول پریکړې د قانون په عملي کولو کې له حکومت سره مرسته کوي او باید نور قومونه هم ورته پریکړې وکړي. په دې اړه زموږ همکار شاه محمود شینواری دا راپور چمتو کړی دی.
په ننګرهار کې د دوربابا ولسوالۍ ولسونو د قومي پریکړې له مخې په دې ولسوالۍ کې د نشه یي توکو د کښت او قاچاق باندې بندیز لګولی. د دوربابا ولسوالۍ قومي مشر ملک کوتر خان ازادي راډیو ته وویل د تیرو لسو کالو راهیسې دوی په خپلې ولسوالۍ کې هر هغه کړنه چې د قانون خلاف یې د قومي تړو له مخې پرې ناغه لګولې. دی وایي اوس په دې ولسوالۍ کې میشتو شنوارو قوم پریکړه کړې که هر چا د نشه یي توکو کښت او یا هم قاچاق وکړ د قومي جریمې تر څنګ به د قانون منګولو ته هم سپارل کیږي.
او هغه داسې تړون کړی دی چې موږ ژوند دی چې دلته سټاک وکړلو کړلو هم 2 لک روپۍ به تر اخلو او سړی به چې کوم قانون منګولو ته سپارو. یو یار چې کوم دغه دا خبره کړې ده چې کاټا کو پورې ټو غیر شو هغه څنګه هغه باندې موږ د 2 لک روپۍ ناغې او نور به څنګه د قانون منګولو ته سپارو چې چا څه به بیا قانوني سنگري او دا به څنګه نه سپارو سنې به درمه یاله به څوک پښتنه کا
نو موري وای دغه ډول قومي پریکړه کولای شي چې په ټول هیواد کې د نشې توکو کښت او قاچاق بند کړي دی وای د تاریخ پوګدو کې دا ثابته شوی چې خلک دغه سي قومي پریکړو خلاف عمل نشي کولای
نو قومي فیصلې خدا چې نو فیصلې چې هغه کو کله بیا نه ماته کې کټانی تړون نو قومي فیصله چوکو کا نو هغه بیا په یو وخت کې کومه هغه بیا نه ماته ونتي ځکه چې هغه قومي فیصله د کمپ د سور او پاناناتو باندې خلاصې شوی او هغه چې موږ خپل باندې په دې وطن کې څنګه خپل لارې د شنواري مثال په هغه شنوارو په لارو باندې هغه خبرې بیا هیڅ کوم مداخله نشي کولای
د ننګرهار ولایتي ادارې هم د دور بابا ولسوالۍ د قومي پریکړه هرکلی کړي د ولایت وینا تولخ غنی وای دغه ډول پریکړه ولایتي ادارې سره ډیره همکاري کولای شي
دغه پریکړه د ولایت مقام سره یو ډول همکاري د ولایتي ادارې سره اوس موږ هیله ده چې د ننګرهار په ټولو سیمو کې ولسونه د پخوا په څیر د قومي پریکړو لمخې له امنیتي منصبونو سره همکاري وکړي
اوس مهال د ننګرهار په لورو نه امنو سیمو کې په پراخه کچه د کوکنارو کښت سره کیږي چې د کتونکو په خبره د دې ستونزې د مخنیوي لپاره لازمه ده چې دغه ډول قومي تړې په نورو ولسوالیو کې هم عملي شي
تازه خبرونه ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com
تاسو د ازادي رادیو څخه د زهرو د کاروان اونې خبرونه اورئ چې په منځنۍ صفه 1289 او اف ام 3.15 خبرېږي د لوګر ولایت عبدالحکیم یو له هغو کسانو څخه دی چې تر نشې مخکې د خیاطۍ دکان دوه موټرې او کور نه درلودل خو اوس یوازې یو کور ورپاتې دی چې د کورنۍ غړي پکې ژوند کوي دا چې عبدالحکیم څنګه د نشې ښکار شو دا بل د څخه واورو
تقریبا زه یو 40 کلن یم 12 پاس کړم ده په دوه درې جبه باندې خبرې کوي شم یما یو شریکو په دکان کې دین دغه نشي کوله زه د دې په غشوې ما چې د نشي پری دي نو یو ورځ راتوي چې ولا ان دغه شی را سره پاتې ده ډیر کم ده ان دغه وخم نور نه وخمې مالک چیرې مر دي کنه ان دغه شی زم در سره وخمه چې باقی مانه ته ونه وخی نو سبا چې وښو کنه بیا چې ملل کنه چې د سره بیا شی پروت ده مال وار ک څنګه حساب ده وای ولا دغه شی ده مالک بیا مر دي کنه د اندر سره زه وخمه ان دغه شی په دغه حساب باندې روزانه ګله زخپل نشي شوم نشینه مخکې چې کوم ژوند ما واغ ډیر خوا موټر مې درلودو کور مې درلودو هر څه را سره و دکان مې درلودو چې کله په دغه نشه باندې زوخته یم کنه نو دا غون شي رانه تللی ده د اعتبار څخه شوی دا نور شان ته خپرې ده خو دا نشه شروع کوي کنه د کار پات کیږي دا مجبور کیږي چې دی واخوانه پیسې پیدا کی ځانته نو په حواله کې دا غلام لا غون نه تلل مونږ ته موټر مې خرڅ کو مجبور وم سړی قرضدار کې قرضدار ور پسې راځي ځکه چې بیا به نشي باید یو څه د لاس ورکی ورو ورو دې دینه قرض واخله غنه قرض واخله نو مجبور شوم چې کور خرڅ کوم اوس یو کور مې پاتې ده چې خپل پکې ژوند کوم هغه د دې حالت دی چې ته خپل هیڅ شی باندې نه پويږي که چې کوم ته فکرونه کوي هغه سپری دا صرف خپل ځان لپاره فکر کوي او دې لپاره فکر کوي چې تا لکه مخوانه پیدا کوم چې دغه نشه وکم زه هر وخت په غم تیریږي خوشحالي به خپ کنه نشته دي نه کولی دا غم ده چې بیابېږي درد در باندې راځي خماري در باندې راځي اوخ کې در باندې راځي لکه د سیمه حوصله نه لري چې او کار وکړي او چې کله نشه وشي کنه دا بغمی چې کور ته لاړ شم خلک را باندې پیږي چې بیا به نشم دغه غون غم ده کنه یو زوی مې ده اوس د خیاطانو شاګرد ده عمل ته کار کوي دی اورس په جوړا شو راته او پلار ته نن ایما استاد پښتنه وکړه ولا ډیر وشر مې ده اخر تر کومه پورې پلار ته خدای پرې ده دا زوی مې راته په جوړا شو لا ما خپل ژوند ته چوکا تر کنه چې په دغه نشو باندې نور مخ کې نزی زکه دغه شپخانه ته راغله لمه چې صحتیاب شوم بیرته لاړ شم خپل د فامیل پر سر باندې درې ځامن مې ده نه هم سم کې سبق وای نو دا غون رانه تللې ده مدیریت بیخ نه لرم زه حاکمیت نه لرم مونږ خلې زمان خان کې ژوند کوو او زه 16 تقریبا وه ته ساکیان دي نو ولې دا عامر دوزی نه پیږي کارمند جنۍ نه پیږي حتمن پیږي نو دوی چې هلته قسم خوري چې مونږ دغه ملک لپاره خدمت کوو نو دغه خلک ته ما پیغام ده چې خدای ته وګوري یو ورځ نه یو ورځ تاسو هم کورنۍ په دغه شی کې اوړي نو هغه ورځ ته فکر وکړي څوک چې په دغه نشو باندې اوختي ده کنه یو اړې دي کور ته نه نوځي وګوري چې دوی څه حالات لري کنه
د ازادي راډیو محترم اوریدونکو دا د خبرونې روسیو شیبو تر ورسېدو او لجمنه سره سم د اونې ډرامه خبرېدو ته چمتو ده. فرید یو پټ رضوان دی چې للسو کلونو راهیسې د خپلې میرمنې ملالۍ ژوند تریخ کړی دی. د دوه ورځې مخکې د ملالۍ لاس ور مات کړ. د ملالۍ پلار د فرید دوی کره ورغی چې د دې ستونزې یو حل را وباسي. دا چې دا خبرې به څه نتیجه ورکړي او وروسته به څه پېښه شي دا به په دې ډرامه کې واورو چې عبدالنافع همت چمتو کړی ده.
پلار څنګه شو؟ د فرید د پلار سره د خبرې وکړي؟
هو لوري، خبرې مې وسره وکړي.
نو څنګه شو پلار؟ څه ویل
لوري؟ خو سر د ډیر بې پروا سره دی، پار څه خبر دی، خو ځان داسې ښیي لکه په کور کې چیز پېښ شوی نه وي.
ښه پوهیږي، څو وار مې ورته وویل چې زوی دې پوډری دی، هر ورځ مې وهي او رټي.
ما هم ورته وویل چې یوه ورځ نه ده، یو کال نه دی، لس کاله وشو له واده راهیسې یې دغه ژوند دی.
پرون یې ویل پیسې راکا، ما ورته وویل چې نه یې لرم. په قهر شو، لرګی را پسې واخیست او لاس یې راته مات کړ.
ما هم ورته دغه خبره وکړه. دا مې هم ورته وویل چې دا لومړی ځل نه دی، پروسه کال یې هم لاس ورته مات کړی و.
زما ټول سره زر او د کور سامانونه یې خرڅ کړه، آن دا چې زما پوډنه یې هم خرڅ کړه. په هغه پیسو یې پوډر واخیسته.
ورته ویلې به دی چې هو بدمرغه، پیسې له کومه کوم؟
وایي هر څه چې کوي اجازه ده، خو مقصد ما ته پیسې را پیدا کا. نور نو ته خپله پوهېږي پلاره چې دی څنګه سړی دی.
خیر دی لورې، مشاله هر څه به سم شي.
پلاره زه نور له دې بلا سره ژوند نسم کولای، ما له دې بلا څخه خلاصه کا. عذر کوم، خیر دی پلاره، ما له دې بلا څخه خلاصه کا.
مشاله لورې، له دې شره دې خلاصوم. نن د همدې لپاره ورغلی وم. خدای ډیر سرتنبه سړی دی، دې چا خبره نه مني.
نو چې د چا خبره نه مني، زه په همدې تناره کې به اوسوزم. ما پلاره همداسې ده کنه، ته هم دا غواړې؟
ته بې غمه اوسه لورې، ته به نور په دې اور کې نه سوځې. له دې بلا نه دې خامخا خلاصوم.
نو څنګه به مې خلاصه کې؟ تا خو ویل د فرید پلار ویل موږ طلاق نه ورکوو.
لورې، ټول کلی خبر دی چې فرید پوډری او ته څومره تریخ ژوند لرې. خدای دې طلاق حق کړی دی. سبا محکمې ته ځو، اول ته طلاق دې اخلو.
که په محکمه کې دعوا ورسره وکړو تا ته خو به خطر نه وي پلاره؟
نه لورې، هیڅ خطر نشته، ته بې غمه اوسه.
بس هر ډول چې ستا خوښوي پلاره، خو ما له دې تورې بلا څخه به خلاصوي. پر ډیر ظالم سړی دی، یوه ورځ به مې مړه کړي.
غم مه کوه لورې، زه در سره یم. سبا له خیره محکمې ته ځو. قاضی صاحب اجازه ده؟
او راځي راځي، دغلته په دې چوکۍ کېنه.
قاضی صاحب، دا سړی زما پلار او دغه بل مې میړه دی، فرید نومیږي.
ښه ښه، څه مسله ده؟
زه غواړم چې له میړه څخه مې طلاق واخلم.
ولې غواړې چې طلاق ځینې واخلې؟
قاضی صاحب، خبره دا ده کنه چې
ته پرېږده چې دغه خپله خبره په خپله وکړي. ښه لورې، ته کیسه وکړه، ولې طلاق اخلې؟
قاضی صاحب، دی پوډری دی، د هیڅ ګټې وټم نه دی، زه پشپوش په وږي تګې پاتې کېږم.
فریده، ته رښتیا پوډری یې؟
قاضی صاحب، اوس د تا څخه به څه پوښتوم؟ بس اوس خو په دې بلا اخته شوم. نو
دا ښځه دې رښتیا وایي چې پشپوش په وږي او تګې وي؟
نو چې زه خپله د خوراک لپاره څه نه لرم، دې ته به څه ورکم؟ آمدنن می ډوډۍ نه دا خوړلې.
قاضی صاحب، یوازې دا مشکل نه دی، هر وخت چې کور ته راشي ناحقه می وهي. دا دی، تی وګوره، دوی ورځې مخکې لاس راته مات کړ.
وی ته دا لاس دې خوکه؟ دا لاس خو دې رښتیا مات دی. هلکه دا لاس دې ولې ور مات کړی؟
قاضی صاحب، ژبه یې را سره وهله، وایي نه طلاق راکه. بس ما تم درد راغی او په لرګي مې وهله. نو
قاضی صاحب، تا ډیر ظالم سړی دی، ویل اوس خو مې یوازې لاس در مات کړ، که بیا دې را سره ژبه وکړه بیا دې وژنم. زه اوس څنګه وکم قاضی صاحب، تاسو وایئ.
هلکه، ته ولې دا بیچاره ناحقه وهې؟
قاضی صاحب، تنګوي مې. کله راته وایي ته ولې په میاشتو میاشتو کور ته نه راځې؟ کله وای کالینو لارم کله وای وګیما بس مام ضرور ته تنگ شو قاضی صاحب کتان د ما عمر تنگی ولنا چې په سر سره په لرګي وای
قاضی صاحب زم انسان ایمه دادی تا خپل خبرې واوریدی په دې ډول می لاس کال ور سره تیر کړل نور څغم نه لرم زه تینه طلاق وړم
اوس د محکمې فیصله ته غوښې ما د دواړو خواو خبرې خې په غور سره واوریدې د فرید له خپلو خبرو څخه ثابته شوه چې دی خپله میرمن نشي ساتلی نفقه نشي ورکولی شکنجه کوي او هغه ته یې ویلي چې وژنم دی
هو قاضي صاحب بالکل همداسې ده
نو د دې اسنادو او شواهدو په رڼا کې محکمه فیصله کوي چې ملالۍ له فرید څخه طلاق کړي
چی دو چی دیا کیا یار انتخاب میکنن
وی کچوی که آمدن کل تنظیموی زور از جبریز
به حوز گوری در گوانده هیوات پاکستان رو گوری چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو